یو حقیقت څه دی، دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هغه مخکې به صالح محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تفصیلي لوستي دي او جزئیات یې وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي، هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلي لیکي، دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې، خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یوه رستوران ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي، هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ سوي وه. په لیکنې کې راغلي، د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي، هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه. یو استاد په حسرت سره خبرې وکړې او ویې ویل چې هیلمند دی یو وار بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکي خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو داوطلبانه ستنېدو ته اشاره سوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي، د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 15,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کېږي او بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله، تر 540,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي، اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی. خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلېږي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف پلټه کې یو حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دوه نوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې دوه نوي کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړې چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن سوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبې په ورځ د دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. دوی کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین سوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپله ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړی سو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډیره تمرکز په چټکه توګه پر اغیزمنو کارونو باندې دی. دا پروژه د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژۍ، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همداراز وویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د اتیا نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2026 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ همدغې غونډې ته وویل د دغو پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغېز ته پام وسي.
با در نظر داشتی که از این کمک ها در مطابقت
دا دیوی دیتا پا کتو چه لده غم رسو سخه ده پراختیه لمری توبون پر اساس گتا خیزدل کیجی در دیر مهمه ده چه ده مربوطه ادارو لخواه پا تشخیص و ملکی دو که اوش محل اغیز پا پامکیونی ولسی
از طرف ادارات مربوط در نظر گرفته شوه.
هند له 2000 لومړی میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول، له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونې تاسې اوریدل. ماښام تر اوو بجو پورې به موږ خبرونې کوو. تر هغه وروسته بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیدوی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشمدې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیل مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو نن چې دغه خبرونه تاسې اورئ د سه شنبه ورځ د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځ سره برابره ده او سبا چې دا خبرونه بیا ځلي خپریږي نو یوه ورځ به له دغې ورځ څخه تیره شي. خو په هر حال موږ خپلو درنو خویندو ته د زړه له کومې د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایو. او نن په دغه خپرونه کې د یوې خورکۍ ستونزه چې په پروان ولایت کې اوسیږي، د دوی د تعلیم ستونزه هم راخیستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځینې خنډونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو. تر هغې وروسته به بیا همدغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخې ته کیږدو چې هغوی په اړه څه وایي. مهربانی وکړئ ستاسې ستونزه څه ده خورکۍ؟
زما مشکل خو دا دی چې څو کاله البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه وو، خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه باید چې درس ووایم، خو دلته ښوونځي نه وو. زمونږ اقتصاد هم بیخي د حده زیات البته ضعیفه و. او ما د تری جنکۍ البته کابل کې وې، هغه دې چې هلته مکتب ویلې په ما تن داسې احساس پیدا شو چې زه هم باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم. همداسې هله 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 ده، خو د شپو ورځو کې البته څه کم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بیا قطعا سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي، کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تر جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو. سږ کال زما د تر لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ، اوس هلته طالبان پیدا شوي دي، بیخي خو نه شم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړمه. د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی؟
تمام شه محترم، ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی، خو ما د ترمې معلم و. کله چې زه کوچنۍ یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه، بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی. مطمئن ہیں دے وہ لسن صنف امتحان یا لسن صنف امتحان بوار کرے شا پدا ہوزے کی دشی جلے سر دشی احساس بن پیدا کی چی خون زی ولونی ولی ما سرشتا پدی چی ما دتر جنا کے پکابل کی وی اگو دی بما تا دیر پدی بارا کی زورا خودا چی دات منگا در سنوی تال تا بی سواد انال تا نام دی بخاطر ما تا احساس پیدا شتی زبای چی اکمان مختب ہوئے
تسو کلن ایوز دوستانو د لیلا سنزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودلا خاغلی مرداد په اړه راته وویل
زه په دې حق له درس وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده جګړه روانه ده او دوی شوانزی ته تللی نشي دوی کولای شي چې بل ولایت ته ځي دوی کولای شي چې هلته په شوانزیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بنه مرده چې که دوی کابل ته راشي ستاسو مرسته به ورسره څه وي دلته کولی شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي یوه ستونزه چې دا د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دیره ده او دلته داسې استوګنه ځای نه لري که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي
خو د دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا هوی سر همکاری کولی شو دوی کولی شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ارکی خود استوگنزای و پاکل دیالکانو بپار لیگی اشته پا مکاتی و که پشوانزای و که
من این مرداد سب ده خورکه کولی شو چی کابل تراشی تا سر دنجده نو گوری او دغا سونزای تا سی لوار و مقامات تا رسوی
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو
بله مرداد صاحب په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغسې نورې خویندې به وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې سرنوشت پیدا اړه لري کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ پیل ځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تلل کیږي
بله مرداد صاحب وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې د دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغې سره یو او هر امکانات چې په وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آیندې د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه وبخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدارې چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واری په برخه کې اقدام وکړي تر بل خبرونه مو پلوه وبخون کې خدای سپارم خو نه ولرای خو په تلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 نوی درویشت
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنئ. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا اونۍ په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم دا پوښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي؟ جنگ تر کوم حده پورې رسېدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کېږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډېر تمونه لري. غلچتي عملیات، اوپراتیفي عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول، ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې دې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخښنو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کړو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده، پردي ملت تعمیل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بلې قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي، وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موضع نیولې. د دوی ماسې دې ته ګورو چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او خپلو جنګو ته زور به ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پورې چې تاسو مخکې وویل جدي حالت په جدي فکر نه کوي چې اوس یې په آینده کې یا د اوس لپاره؟
د هلمند هوا اوس هم ګرم ده. کچیرې د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا، کچیرې دغه توغندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطحه دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو کېدای شوای دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپل پر دې باندې دلالت کوي چې په ښکاره باندې فعلا فاسد مفاهیم مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري. یعنی دا هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اصطلاح باندې په هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه جهاتو درې جهاتو کې موږ خورا مثبت مرتب لرو. یو دا چې زیر په پوښانه کولو کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو. او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي. یعنی هر شپه هر وخت داسې شپه داسې ورځ نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي. او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایعات نه رسېږي، مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو توپو، ټانګو، تیاره، دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده. که چېرې موږ تنورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده. هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې د قیدن په حال په قیدن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوي واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وو چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي. اوس د دوی تشکیلات هم په دغه حد کې دي او که څنګه؟ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وو. د دې څخه سترګې څوک نشي پټولی. بعضې بې پروایي موجودې وې. ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مو ډېر چټي پر دې جهاد باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې د غرکو په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات، هغه پرسونل، په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کمې امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنی هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي، ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې سوې ده، ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده، دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي، بلکل د هغوی په سپوپو کې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نشته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري او ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ جغرافیه ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وکړي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري، جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې، که سړی ووایي یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې په ټولو ولایت په سطحه باندې په شکل د پراګنده باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دغه کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی، ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقات کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراگیر حالت لري، مشخص په یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ مشخص سوی نه دي چې په دغه نقطه ډېر فشار.
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده، کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو که موضوع یاده سو او د دې سره سره په هلمند کې نام نه یم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمې کړۍ کمې استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما برخه د پیسولمل صاحب په دې اکله خپل نظر په خوان څرګند کړی دی، اوس هم څرګندوم. زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لویه غلچکۍ فراگیره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په سطحه باندې ملکونه هم بې طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان د په اصطلاح باندې د فرا منطقې په سطحه ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم. په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی دخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري، او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې ناامني وي، بالکل دوی کولی شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي، مخکې له دې زه چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي. دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و، ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطحه باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري، کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطحه چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
بلې، یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواړه بې تفاوته نه دي، دواړه په کښې کې دغه لري، په یو شکل نه ده اشکاله په ښځې داخل.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
بلا بلا لی دیا بابو جان ملا دیوڑا مائی دے دیا بلا بلا لی دیا بابو جان ملا دیوڑا مائی رے دیا بلا بلا لی دیا بابو جان ملا دیوڑا مائی سدمن بنشی چی دی دو عمر گلی اور کسی